مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زپام ساحل درته یو ځل بیا خر اغلاست وایم. په خبرونه کې د بلخ پرونی برید د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته او د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر کابل ته سفر، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه او د یمن کړکیچ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د بلخ د استیناف پر څارنوالۍ په پرونی وسلوال برید کې د وژل شویو شمېر یو ویشت رسېدلی. د پاکستان پارلمان نن په پنځمه ورځ هم د یمن په کړکیچ بحث کوي او د ایران ستر مذهبي مشر وایي د اټومي موافقې نه ملاتړ کوي نه مخالفت، بلکې وروستي تړون ته په انتظار دی. بشپړ خبرونه د بلخ د استیناف پر څارنوالۍ په وسلوال برید کې د وژل شویو شمېر یو ویشت رسېدلی. د پیښې په ځای کې ځینې امنیتي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل په پرونی برید کې 50 کسان ژوبل دي. د مزار شریف روغتون مشر نور محمد فیض بیګا مشال راډیو ته وویل په ژوبلو شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
یک تعدادش اطفال است و یک تعدادش خانم است.
دیوای روختون ته پر اړول شوی ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. زیاتره ټپیان چې پر څارنوالۍ د برید لزایر اړول شوی د بلخ څارنوالۍ کارکونکو دي. پر څارنوالۍ تر برید وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته پیل شو چې شاوخوا اووه ساعته روانه وه. چارواکي وایي په نښته کې څلور وسلوال ووژل شول. د ولسمشر اشرف غني له دفتره په بېګاني خپور شوي بیان کې د برید غندنه شوې ده. وسلوالو طالبانو د حملې پړه منلې. په پاکستان کې د یمن کړکیچ په اړه پارلمان نن په پنځمه ورځ بحث ته دوام ورکوي. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي د قومي اسمبلی سپیکر نن سهار لس بجې د پارلمان مشرانو غونډه وربللې ده چې پکې به د یمن په اړه پر پریکړه لیک یا قرارداد خبرې کیږي. تر اوسه د پارلمان شریکې غونډې ته په خپلو ویناګانو کې زیاتره غړو د یمن شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی او ویلي دي چې پاکستان دې په دغه مسأله کې د درېمګړي رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب له پاکستانه د پوځي مرستو غوښتنه کړې او د ایران بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته تللی و. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي د پاکستان په آئین کې د بدلون وکړل شي او د قبایلي سیمو ولسته د هغوی حقونه ورکړل شي. تېره ورځ په باچا خان مرکز کې د باجوړ سیاسي اتحاد له جرګې سره تر خبرو وروسته هوتی مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو د ولس ژوند پریکړې باید په اسلام آباد یا لاهور کې ونشي.
قبائلی سیمے پر مستقبل کے با انتظامی حیثیت سے بھی آیا اغب ازان یو انتظامی یونٹی یا اغب ادی صوبے یو برخوئی سے جوڑی گیا. زمون کا گند پدے مانے سوچ دارے چ پدے کے دے قبائلی اولس رائے واغشت ریش دے قبائلی خلق دا قسمت فیصلے پ پیخور کے او پلاور کے او پ اسلام آباد کی نشی کے دے دا فیصلے بدا آگے اولس دا رائے مطابق کی.
هوتی زیاته کړه چې د نور هیواد په سیر دی په قبایلي سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ټام مالینوفسکي وایي له افغان مشرانو سره یې د بشري حقونو په برخه کې د عملی اقداماتو پر موضوع خبرې کړې دي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي نوموړي تېره ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. تر له دې وروسته مالینوفسکي په ځانګړې مرکه کې مشال راډیو ته وویل امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو عملي کولو په برخه کې لومړني ګامونه لیدلي خو لا هم کار پاتې دی.
موږ لومړني اقدامات ولیدل خو دا مقدماتي ګامونه دي او ژور اصلاحات وخت، اراده او د مشرانو عمل ته اړتیا لري. د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو د یو پیاوړي مرستندوی په توګه طبعاً موږ حساب کتاب هم غواړو.
مالینوفسکي پر داسې مهال کابل ته تلل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه بیا بحثونه پیل شوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي دی د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران اټومي پروګرام په اړه د تړون چوکاټ نه ملاتړ کوي او نه مخالفت، بلکې تر جامع تړونه به انتظار باسي. دا په لوزان کې د اپریل پر دویمه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تر توافق وروسته لومړی ځل دی چې خامنئي د اټومي پروګرام پر موضوع څرګندونې وکړي. نوموړي تېره ورځ د خپل هیواد اټومي ټیکنالوژۍ د ملي ورځې په مناسبت په ټلویزیونه وینا کې ټینګار وکړ چې تر اوسه لازم الاجرا تړون نه دی شوی او دا چې د وروستي تړون جزئیات به پریکندوي. ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو وروستي تړون ته د رسیدو لپاره د جون دیرشمه نیټه ټاکلې ده. د دې تړون په نتیجه کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او ورباندې لګېدلي اقتصادي بندیزونه به نرم کړل شي. غربي هیوادونه ویره لري چې ګواکې ایران اټومي وسله جوړول غواړي خو تهران وایي پروګرام یې خالصتا سولیز دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وایي له دمشق سره نږدې د فلسطیني او کډوالو کیمپ چې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی د شام په څلور کلنی کړکیچ کې د دوزخ تر ټولو ژوره کنده ده. نوموړي تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې داسې ښکاري چې د یارموک کډوالو کیمپ د مرګ پر کیمپ د بدلېدو په حال کې دی. اټکل کیږي چې په هغه کیمپ کې د 13,000 کسان میشتي. بان کی مون خبرداری ورکړی دی چې د کیمپ دننه وسلوال او بهر د شام حکومتي ځواکونه په سیمه کې د بندو پاتې خلکو لپاره دو تیغه توره ده. د اسلامي دولت وسلوالو تیره اونۍ د یارموک پر کیمپ برید وکړ او زیاته برخه یې ونیوله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کیمپ کې د جګړې درولو غوښتنه کړې ده چې خلکو ته بشري مرستې ورسول شي او چې څوک غواړي له کیمپ ولاړ شي نو محفوظه لار ولري. او د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زور او حرکت ترېدلی دی. نوموړي دا خبرې ویګا په واشنگټن کې پر داسې مهال وکړې چې د رواني میاشتې پر لومړۍ نیټه عراقي حکومت ویل په تکرید کې یې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بریا ترلاسه کړې ده. بایدن وویل په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې زور او حرکت درېدلی او په ډېریو سیمو کې په چټکۍ په شا تمبول شوی. شیعه ملیشو او امریکایي هوایي ځواک د اسلامي دولت وسلوال له تکریته وویستل. د خبرونو پای همشال رادیو دوست مغرق په منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اوري. په بلخ کې د استیناف پر څارنوالۍ په پرونی برید کې د وژل شویو شمېر یو ویشت ته رسېدلی ګڼ ژوبل دي.
یک تعدادش اطفال است او یک تعدادش خانما است.
د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره د یمن پر شخړې خبرې کړې دي. پاکستان وایي له امریکا د عربونو ډالرو وسلې اخلي.
پاکستان
د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ژمنو عملي کولو په برخه کې کار وکړي. په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب موضوع څېړلې.
پاکستان کی کم کریکشن بھی جب حد کے زمانے کے جوشے وہ بہاری کی نہ دروازہ رے خبر
تو پروانے کی نور رپورٹوں نے ہم لرو مشال راڈیو سرو سے. اردن کو چارواکی وای د بلخ پر استیناف سارنوالی په پرونی وسلوال برید کې د وژل شوی شمېر یې ویشت رسېدلی. ولایتي امنیتي او روغتیایي چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل په وسلوال برید کې 50 کسان ژوبل شول چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هلته پر سارنوالی تر برید وروسته د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تر وو ساعتونو نښته روانه وه. چارواکي وایي په نښته کې یې څلور وسلوال ووژل. وسلوال طالبانو د برید پړه منلې. مجیب الرحمن حبیبزی معلومات راکوي.
د بلخ پر استیناف څارنوالۍ د دولت مخالف وسلوالو حملې په ترڅ کې یو شت نه وژل شوي. په مزار شریف کې د ملکی روغتون مشر نور محمد فیض په خبره چې د پیښې له سیمې څخه 50 تنه ټپیان او 15 تنه مړي شفاخانې ته لېږدول شوي دي. عیني شاهدانو او په سیمه کې موجوده امنیتي ځواکونو چې نه یې غوښتل نمونه یې افشا شي ویلي دي چې د یادې پیښې له امله څه باندې 60 تنه ټپي شوي او یو شت نه نور د امنیتي ځواکونو او مهاجمینو ترمنځ د وسلوالو جګړې په ترڅ کې لمنځه تللی دي. په عین وخت کې د بلخ ولایت له مقام څخه خبره شوې خبر پاڼه بیا د تلفاتو مجموعي شمیر چې ټول پوځیان دي 8 تنه ښایي. نور محمد فیض وایي چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری د پیښې تر ختمېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې حمله کوونکي څلور تنه ول او د پوځي جامو څخه په ګټه اخیستنې سره څارنوالۍ ته ننوتلي ول. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي د یادې پیښې مسؤلیت یې منلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر ورځ پاکستان ته د خپل سفر په پای کې له وزیر اعظم نواز شریف او پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او پوځ مطبوعاتي څانګه وایي ظریف له پاکستاني مشرانو سره د یمن پر کړکیچ خبرې وکړې. ظریف پاکستان ته پر داسې مهال سفر وکړ چې پاکستان ویل سعودي عرب ترې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. ذبیح الله شفق معلومات راکوي.
د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له جواد ظریف سره په کتنه کې د یمن د شخړې د سوله ییز حل پر ټینګار سربیره اندېښنه وښوده چې د دې هېواد سیاسي بې ثباتي به نورو هېوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د پاکستان په پارلمان کې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په عرب ایتلاف کې د ګډېدو یا نه ګډېدو په اړه بحثونه روان دي. په عین حال کې نواز شریف له ظریف سره د یمن د موضوع د څېړنې پر مهال په دې هېواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت پر پرځولو ژور اندېښنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان به د عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې ورسره مرسته وکړي. بلخوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له جنرال رایل شریف سره په کتنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو او سرحدي تنظیم په ګډون د سیمې په ځانګړې توګه د منځني ختیځ او یمن په امنیتي وضعیت بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې د دې هېواد د دفاع وزیر سورج وړاندې تایید کړه چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په روانو پوځي عملیاتو کې د جنګي الوتکو بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې ده. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د یمن په وروستي وضعیت پورې تړاو نه لري، بلکې اسلام آباد ته د جواد ظریف سفر له مخکې پلان شوی و. د دې وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ خپلې اونیزې خبرې غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستاني چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې، د تروریزم د مخنیوي او افغانستان او یمن په وضعیت خبرې وکړې. دواړو خواوو په یو لړ سیمه ییزو مسالو او همداراز د افغانستان او یمن د وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. د یمن په اړه دواړه هېوادونه په دې صلاح شول چې د دې هېواد د روانې شخړې د ختمولو لپاره باید ټولې ښکېلې خواوې وهڅول شي چې خپلې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د روان کړکېچ سیاسي حل راوباسي. د دې هېواد یو شمېر اپوزیسیون ګوندونو پر نواز شریف غږ کړی چې په یمن کې د اړخ اخیستو پر ځای د منځګړې رول لوبوي او د شخړې د سیاسي حل لپاره د ډیپلوماتیکو لارو چارو کار واخلي.
د ذبیح الله شفق رپورټ مو اورېده. د یمن په موضوع کې پاتې کیږو. د یمن حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو بمباری روانې دي. بل لوري ته بیلابیل اسلامي هیوادونه هڅه کوي چې دا شخړه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د چارو پوهان د یمن اوسنۍ شخړه د ریاض او تهران ترمنځ یوه نیابتي جګړه بولي. دا چې آخر ولې سعودي عرب او ملګرو یې د یمن پر ضد جنګي اقدام وکړ او په دې لړ کې خپل پاکستان له سعودي عرب سره په پوځي مرستو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی، په اړه یې عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ نه عرب هیوادونه له تیرو دوو اونیو راهیسې د یمن پر هغو سیمو هوایي بریدونه کوي چې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. دغه هیوادونه په ظاهره دا وایي چې د یمني ولسمشر عبدالرب هادي چې دا وخت سعودي عرب ته تښتېدلی دی بیرته په واک کې راوستل غواړي. که څه هم ریاض او عرب هیوادونه په ښکاره دا خبره کوي، خو کارپوهان بیا د دې شخړې نورو اړخونو ته پام اړولی دی. د ځینو نورو څېړونکو په څیر یو افغان کارپوه عبدالرحمن فرقانی چې پخوا یې د سعودي عربستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت کې کار کاوه وایي د یمن شخړه د ریاض او تهران ترمنځ په منځني ختیځ کې د رواني پراخې نیابتي او سیاسي جګړې برخه ده.
یمن ته د ایران د غزیدل او مداخله کول طبعا د دغو سیمې د هېوادونو لپاره په تېره بیا سعودي عربستان لپاره یو ستر ګواښ وه. په دې رابطه باندې سیاسي مباحثات او هغه نتیجه ورنه کړه او بالاخره دوی دې ته اړ شوي دي چې په یمن باندې د حوثیانو
کارپوان وایي په دې منطقه کې یمن، عراق، لبنان او بحرین هغه شیعه اکثریت هیوادونه دي چې پر اولس او حکومتونو یې د ایران اثر او نفوذ زیات دی او دا هغه څه دي چې سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه اندیشمن کړي دي. خو عبدالرحمن فرقانی بیا یو بل اړخ هم پام اړوي. دی وایي له دې اندیشنو سره سره ریاض د اوسنیو حملو له لارې غواړي چې له یمن سره د سرحد پر سر خپله پخوانۍ لانجه په خپل حق کې هوار کړی.
یو شی چې د فکر تر اوسه په کومه مسله کې خصوص تنها سعودي ته پدې چې یو څه شي بیا کوي هغه دا دی چې په تاریخ کې سعودي عربستان د یمن سره په حدود باندې کشش درلود. یو کشش د کور به هم دغه یو فرصت دی چې هغه سعودي عربستان چې کوم ازاین بیري هغه هلته د دې جګړې د لارې هغه ازاین ته هم ځنور.
که څه هم د یمن دغه شخړه د ایران او سعودي عرب سیاسي جګړه بلل کېږي، خو ریاض غواړي پاکستان هم په دې کې راښکیل کړي. سعودي عرب له اسلام آباد د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده او پاکستان د حتمی پریکړې لپاره د پارلمان ګډه غونډه را بللې ده. په کراچی کې میشت سیاسي چارو کارپو علي ارقم وای د یمن شخړې پاکستان په یو امتحان کې اچولې دي.
د ایران سره کوم د پایپلاین پروژه نو باغې کې آلریډي هغه ټیم چې کوم بیا پوره شوی دی کوم پاکستان نه چې کوم ذمہ داري چې دوی به د دسمبر 2014 پورې هغه شی پوره کوي نو هغه پوره نه کړی شو. اوس هغه ایران غواړي او د هغې معاهدې د شخص په تحت په دوی باندې پینلټي دی بل غواړي د هغه $3 million پر ډیټ وسولولی شي. دلته کې د ایران سره د پاکستان لیدورې هم کشالي دي. د پارلیمنټ د ټولې پروسیډینګ او د ټولې معاملې په ذریعه هم وخت اخلي چې وخت ورته میلاو شي چې هغه ګوري چې مخې ته څه بدلون راځي او څه حالات پیدا کېږي او غټ قوتونه او مخې ته نور هم دغه په دې باندې څه قدم کوي. نور که سعودي ته ووایي زه نه جانم چې دوی لپاره به دا ممکن دی چې سعودي ته داسې په واضح الفاظو کې انکار وکړی شي.
ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان له دې امتحانه د راوتلو لپاره د ترکیې په ملګرتیا هڅه کوي چې د یمن د شخړې یو سفارتي حل راوباسي چې د دوی په وینا لا تر اوسه داسې ممکنه نه ښکاري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په دې اعلان کې مو اوریدل چې روښانه مستقبل خپرونه به په دې ګړۍ کې اوري. نو د دغې ګړۍ وروستیو 18 دقیقو ته په انتظار اوسې په هغه کې به در خپره کړو. پاکستان وایي له امریکا د عربونو یا میلیاردونو ډالرو وسلې اخلي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل هیواد یې وسلو ته ضرورت لري او دا چې د نورو وسلو له اخیستو سره به پاکستان په مؤثره توګه د وسلوالو پر ضد وجنګیږي. ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د یمن په صورتحال او په نورو سیمیزو او نړیوالو چارو خبرې وکړې. د امریکا نه د وسلو اغستو په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاندې وویل دا وسله زموږ ضرورت او د وخت تقاضا ده او دې سره به د ترهګرۍ خلاف روانو عملیاتو کې مرسته راورسي. دا وایي
پاکستان د امریکا پوځي آلاتو اخستو ته اړتیا لري کم چې زموږ ډېر ضرورت دی او دې سره به د دفاع څنګه کې موجود کمی پوره شي. تجویز شوی آلات به د ترهګرۍ خلاف کمپاین کې هم مرسته کوي. تر څو چې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ لخوا کانګرس ته د معاملې لیږلو خبره ده نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او هیله ده دا به ډېر سر هواره شي. خو مهمه خبره دا ده چې د ترهګرۍ خلاف جنګ کې دا د پاکستان د ضرورتونو منل دي.
اغل زیاته کړه که په دغه سودا د امریکا کانګرس سپوختنه یعنی وکلري نو د قانون مطابق به یو میاش کې هغه مخه تروړي او د هغه رستو به شوی سودا عملی شي. آیا د وسلې د سودا سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو سر پریوزي؟ په دې اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو او انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز اسلام آباد د مشر نجم رفیق نه تپوس کو نو دوی
د سودا ته زه د ډیپلوماسۍ په نظر ګورم ځکه چې امریکا د هندوستان سره کومه ستراتیژیکي رستو لوزنامه کړي د هغې سره پاکستان ډیر روستو پاتې شوی وو او د پاکستان نه بغیر امریکا د منطقه کې خپل مقصد ته نشي رسیدلی. نو ځکه اوس امریکا غواړي چې هندوستان پاکستان دواړو سره یو شان تعلقات وساتي نو زما په نظر دا سودا پاکستان د امریکا په کیمپ کې ساتل دي.
د ده په خبره د وسلې سره به د پاکستان پوست صلاحیت سیوا شي خو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار د دې وسلې نه بغیر هم د ستاینې وړ دی. د خبري غونډې دوران تسنیم اسلم دا هم وی چې د چین صدر به روانه میاش پاکستان ته راځي خو د دغې سفر نیټه یې په ډاګه نکړه. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک کې چې د لټون په ځای کې مشال رادیو ولیکئ نو مشال رادیو پانه خوخه کړئ نو تازه خبرونه شننه تبصری او خبرونه به همحال ته ترلاسه کړئ شي. همدارس که پر ټویټر باندې مشال رادیو ولیکئ او موږ تعقیب کړئ نو خبرونه شننه تبصری هلته هم ترلاسه کولی شئ. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان پایین کې د بدلون وکړل شي چې د قبایلي سیمو ولس ته د هغوی قانوني، سیاسي او بشري حقونه ورکړل شي. تیره ورځ په باچا خان مرکز کې د باجوړ سیاسي اتحاد له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو د ولس د راتلونکي پریکړه په پېښور، لاهور یا اسلام آباد کې نشي کېدی، بلکې باید د هغو سیمو له ولسه پوښتنه وشي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د باجوړ سیاسي اتحاد د مشرانو سره د یوې جرګې وروسته د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدرخان هوتی د قبایلي مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو ته د پارلماني او آئینی حقونو غځولو لپاره د پاکستان په آئین کې بدلون وکړي شي.
سو پورې چې د آرټیکل 247 تعلق دی، د ټول قبایلي سیمې د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې آرټیکل 247 چې کوم دی هغه ترمیم پکار دے. ترمیم سے کا پکار دے چھ فرد واحد لدا اختیار ورکول چھ اگر قبائلی سیمے دا قسمت فیصلی ہو کی دا مناسب خبر نرا دا اختیار پکار دے چھ قبائلی خلق تو داغی نمائندگان تو حاصلی چھ اگی زان دا پار خپل قانون پخپل جوڑو جی.
امیر حیدر خان ہوتی زیادہ کڑا چې په سیمه کې د امن لپاره دی د گاونډي هیواد افغانستان سره سمی اړیکی او سمه خارجه پالیسی خپل کړی شي.
په افغانستان کې به علم مکمل امنی چې په پاکستان کې امنی، او په پاکستان کې به علم مکمل امنی چې په افغانستان کې مکمل امنی. د دې نمخ کې د بدقسمتۍ نه دوانو ملکونو ترمنځ د اعتماد یو فقدان، د هغه اعتماد د فقدان په وجه باندې دوانو ملکونو نقصان مونږ دو درې میاشتو داسې مونږ دا وینو چې یو خوشګوار تبدیلی ده د دوانو ملکونو ترمنځ منزا په سیاسي ستم او په فوجي ستم باندې د اعتماد سازي د لپاره ګامونه پورته کړی شوې دي. زمونږ دا خواهش او امید دی چې په دغه کې د مزید بهتري راشي.
امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې قبایلي سیمو کې د هم بلدیاتي ټاکنې وکړي شي، او د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي د قبایلي ولس سره مشاورت وکړي شي.
آیا د فاټا د قبایلي علاقې خلک دا حق نه لري چې دغه مسلې د پلان د ستحل شي؟ زمونږ غوښتنه ده چې دا امتیازی سلوک دے، دا امتیازی سلوک دے ختم کړی شي، او چې څنګه په نور ملک کې بلدیاتی انتخاب کیږي ضرورت د خبرداري چې په قبایلی سیمه کې بلدیاتی انتخاب وشي. قبایلی سیمه په مستقبل کې به انتظامی حیثیت سوی، آیا هغه به ځان یو انتظامی یونټي یا هغه به د دې صوبې یو برخه وي سره جوړیږي؟ زمونږ د ګوند په دې باندې سوچ دا دی چې په دې کې د قبایلی اولس رائے واغشتلی شي، قبایلی سیمه د قبایلی علاقې د قبایلی خلکو د قسمت فیصله په پېښور کې او په لاهور کې او په اسلام آباد کې نشي کېدی. دا فیصله به د هغه اولس د رائے مطابق کیږي، او پکای چې د هغه د رائے موږ احترام وکړو.
د یادونې وړ ده چې د باجوړ په وو سیاسي ګوندونو مشتمل باجوړ سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د امنیتی ستونزو او بنیادی انساني حقونو، پارلماني او آئینی حقونو په اړه د سیاسي ګوندونو سره د مشاورت په لړ کې د زیارت په ورځ په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره د قبایلي سیمې د حالاتو په اړه یو جرګه ترسره کړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مرستیال پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ټام مالینوفسکی پرون له افغان ولسمشر سره تر کتنې وروسته مشال راډیو ته ویل چې امریکا د افغانستان د پیاوړي متحد په توګه د بشري حقونو په مسأله کې حساب کتاب غواړي. له دې مخکې د افوې نړیوال سازمان یا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي رپورټ کې افغان حکومت د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې په پاتې راتلو تورن کړ. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي له افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو لپاره د حکومت پر ژمنو خبرې وکړې. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټام مالینوفسکی له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ولسمشر او اجرایه رئیس تیره میاشت واشنگتن ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د لا ښه کولو په برخه کې د هڅو ژمنه کړې وه، او په پرونۍ کتنه کې د دې ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې ورسره وکړې. ما غوښتل له دوی سره په دې اړه تفصیلي خبرې وکړم چې څنګه دا ژمنې په عمل کې پلی شي. دا سخت او پیچلي مسایل دي، خو فکر کوم افغان مشران په دې برخه کې عملي او نیکه اراده لري، او متحد ایالات هم غواړي په هر ممکنه لاره مرسته ورسره وکړي.
way.
لا ازادي راديو سره په خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وویل چې د بشري حقوقو د حالت د ښې غنې په برخه کې د پایل ګامونه اخیستل شوی، خو متحد ایالات نور اقدامات هم غواړي.
We've seen first steps, but these are really just opening.
موږ لمړني اقدامات ولیدل، خو دا مقدماتي ګامونه دي او ژور اصلاحات وخت، اراده او د مشرانو عمل ته اړتیا لري چې موږ یې هڅونه کوو. د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو د یو پیاوړي مرستندوی په توګه تبان موږ حساب کتاب هم غواړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو بحث بیا تود شوی. ولسمشر غنی واشنگټن ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې حکومت یې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره هڅو ته ژمن دی. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د منازعې د انځور په نوم د دې کمیسیون راپور چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې ستندې کړي خبرې دوته چمتو دی. همدارس د عفو نړیوال سازمان په یو راپور کې چې د روانې اونۍ د سه شنبه پورې خبر شو، په افغانستان کې د بشري حقوقو د خزینه فعالانو د امنیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د بشري حقوقو مدافع میرمنې له ګواښونو، جنسي تشدد او د ترور له پیښو سره مخامخ دي. ښاغلی مالینوفسکي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به هم په یو نوی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه خپل څېړنه خپره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان روغتیایي چارواکي وایي د اپریل له 14 نیټې به په صوبه کې د شری ناروغۍ مخنیوي واکسیني کمپین پیلېږي چې 12 ورځې به روان وي. د خبره تیر ورځ د روغتیایي ادارې چارواکو د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل د کمپین پر مهال به شاوخوا 15 لکه ماشومانو ته واکسیني ستنې لګول کیږي. پر دې موضوع نور معلومات له کوټې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د دغه صوبې د سیاحت په څانګې چارواکي وایي شاوخوا دوه کاله وروسته به د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د شری د ناروغۍ پر ضد 12 ورځنی کمپاین چلیږي. د ای پی آی څانګې مشر ډاکټر اسحاق پانیزی او یو شمېر نورو چارواکو د جمعرات په ورځ په یو خبري غونډه کې د دې کمپاین اعلان وکړ. تر خبري غونډې وروسته ډاکټر اسحاق پانیزی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې کمپاین کې به شاوخوا 15 لکه ماشومانو ته د شری د ناروغۍ ضد پیچکاری لګیږي.
دیارلس اپریل 2015 کال ز په بلوچستان په دیرس اضلاع کې د شری خلاف یو مهم شروع کیږي. دغه مهم به 12 شپې په دغه دیر سره اضلاع کې به دغه کم څکار کارندو کوونکي دغه به تقریبا یو 15 لکه کوچنیان دي چې موږ د شپږ میاشتو ونیسې تر لس کلو پورې دغه عمرونه دي.
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره د بلوچستان په بیل بیر سیمو کې د شری د ناروغۍ لامل په بیا بیا یو شمېر ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي چې د په خبره ځکه نو د څلورو کلونو پر ځای دوه کال وروسته همدا کمپاین پیلېږي. ډاکټر پانیزی زیاتوي ځینې خلک لا هم د کمپاینو ته د شک په سترګه ګوري چې دا یې لامل یوازې یوازې ناپوهي په ګوته کوي.
په خلکو کې آگاهي، هغه شعور، هغه اویرنس نشته. دوی یو دغه شی ته په بل نظر ګوري. دوی خود دا دی د کښنیانو د مخنیوي یا تولیدي نظام یا نور شي، چونکه کنسپټ نه دی کلیر، خلکو ذهن نه دی کلیر. نو ځکه دا شیان اوس انشاءالله دا شری بالکل بغیر پاکستان کې نه بغیر بلوچستان بغیر ارزای کې بدانه جوړې مکمل ختم شي.
د صوبې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره په بلوچستان صوبا کې په 2014 میسوي کال کې 24، په 2014 کې 25 او په روان 2015 میسوي کال کې لږ تر لږه 15 ماشومان د شری د ناروغۍ له امله وژل شوي دي، چې د دوی په خبره دا یوازې د هغو ماشومانو شمېر چې په بیل بیل سرکاري روغتونو کې درج شوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي. پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. سندرو امیل خبرونه خو ورسته درته خبره کړو دغه غړی په یو څو دقو کې تقریبا لسو دقو کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو خو په خبر کې لس نیمه بجې شوې او په کابل کې لس د خبرونو لنډیز د بلخ د استیناف پر سارنوالۍ په وسلوال برید کې د وژل شویو شمېر یوویشت ته رسېدلی دی. د پېښې په ځای کې ځینې امنیتي چارواکو د نوم نښودو په شرط وویل په پروني برید کې اووه پنځوس کسان ژوبل دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې. په پاکستان کې د یمن کړکېچ په اړه پارلمان نن په پنځمه ورځ هم بحث ته دوام ورکوي. د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل د قومي اسمبلۍ سپیکر نن سهار لس بجې د پارلماني مشرانو غونډه وربللې وه او لس نیمې بجې یعنی اوس بعد پارلمان غونډه پیلېږي چې پکې به بحث ته دوام ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی پرون وویل د پاکستان په آئین کې د بدلون وکړل شي او د قبایلي سیمو ولس ته د هغوی حقونه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ټام مالینوفسکي وایي له افغان مشرانو سره د بشري حقونو په برخه کې د عملي اقداماتو پر موضوع خبرې کړي دي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بېګاني بیان کې راغلي نوموړي تېره ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون وویل د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران اټومي پروګرام په اړه د تړون چوکاټ نه ملاتړ کوي او نه یې مخالفت بلکې تر جامع تړونه به انتظار باسي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون وویل دمشق سره نږدې د فلسطیني کډوالو کیمپ چې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی د شام په څلور کلنی کړکېچ کې د دوزخ تر ټولو ژوره کنده ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زور او حرکت درېدلې دي. ورزو اسلام آباد ته د مشال اړو خبریال سراج زهید د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ادارو ته کتنه کړې.
نن اکسپرس ورس پانی خپل ادریې د قبایلی سیمو په صورتحال باندې لیکلی او وایي که وکتل شي نو پاکستان دا وخت د یو سخت صورتحال سره مخ دی او د پاکستان پوز د ترخګری د خاتمې لپاره عملیات پیل کړي دي. ادریې وړاندې لیکي د پاکستان د نورو خارونو امن له فاټا سره تړلې دي چې فاټا کې امن وي نو نورو سیمې به هم په امن کې وي. نو ضرورت دې خبرې دی چې په قبایلی سیمو کې د ترخګری پر ضد عملیات روان وساتل شي او د دې سره سره فاټا او فارسی مولا عینی حیثیت ورکړل شي او هلته په لوی پیمانه ټولنیز قانونی او زری اصلاحات معرفي کړي شي. د اتری په وینا د داسې کولو سره په فاټا کې په سرمایه کاری کې اضافه وشي. خدا هر څه بهل کیږي چې د قبایلی سیمو ولس او د دې ځای باسر مشران او سیاسي ډلې هم د غلط کار شروع کړي. ادریې زیاته وی چې دا هم یو عجیبه خبر ده چې شتمن قبایل د ملک په نورو برخو کې سرمایه کاری خو کوي خو په فاټا کې لدینه ډډه کوي. نو که د فاټا خپل شتمن دلته سرمایه کاری نه کوي نو نور خلک بدلته څنګه راشي؟ ادریا اخری کې لیکي د پاکستان پوز د امن لپاره په قبایلی سیمو کې امنیت پیل کړی دي نو په کار دي چې قبایلی ولس او سیاسي ډلې له دې ګټه پورته کړي او د دې سره سره د امن راوستو کې هم دوی خپل ونډه تر سره کړي. د دې ترڅنګ جنګرس پڼ خپلې دریه کې وایي چې د کال 2013 ټولټاکنو په لټنو د پاره د وفاقي حکومت په درخواست سپریم کورټ درې تنې کمیشن جوړ کړي چې مشري یې په خپل چیف جسټیس ناصر ملک کوي. دا کمیشن به پته لګوي چې آیا د تیرو ټولټاکنو دوران ټګي شوی او کنا او دوی خپل رپورٹ یونیمه میاشت کې جمع کوي. دریم مخکې لیکي چې دې سلسله کې امکان دی کمیشن د وفاقي حکومت او متعلقه ډلو سره سره د صوبایي او مرکزی الیکشن کمیشنونو نه هم تفصیلات واخلي او کولی شي د استخباراتي ادارو په ذریعہ هم پلټنې وکړي. دغه لړکی د کمیشن لومړی غونډه شوې ده چې پکې د راتلونکي لپاره طریقه کار وټاکل شو. دریا اخري کې وایي چې تر اوسه پورې شو ټولو ټول ټاکنو کې د ټګۍ او درغلي تورونه دلی دی. خدا اول زل دی چې د ټګۍ پلټنو د پاره کمیشن جوړ شو او که پلټنو کې درغلی ثابت شوه نور سربا اسمبلی ختم شي. نو ځکه په کار دی چې ټولې ډلې د خبرو او تزیو په ځای کمیشن ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کړي چې د هغې په بنیاد صحیح فیصله وکړي شي کوم بچې د دې اولس او د جمهوریت په ګټه کې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یمن کې د روانې شخړې او پکې د سعودي عرب په غوښتنه د پاکستاني ځواکونو ښکېلتیا موضوع څېړلې. بلې خواته امریکایي مجلې فارن پالیسی په یوه لیکنه کې د بیجنګ او کابل پر اړیکو بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان سیاستوال چې هېواد یې د نام نه پیښو ښکار دی هڅې کوي چې د یمن جګړې ته چې د سعودي عرب په مشرۍ عربي ائتلاف په هغه هېواد کې د حوثي اغیانو پر ضد پیل کړې د پاکستان پوځ و نه لیږل شي. د لیکنې تر مخه حوثي اغیانو ته د ایران ملاتړ ترلاسه دی. لیکنه کاږي د تیرو څلورو لسیزو په موده کې پاکستان سعودي عرب ته په پرله پسې توګه خپل پوځي ځواکونه د هغې ستراتیژیکې لوزنامې له مخې لیږلي چې یاد دواړه سنی هېوادونه یې تر دامنځ لري. خو د سعودي عرب وروستۍ غوښتنې چې له پاکستانه د یمن په شخړه کې د پاکستاني ځواکونو د ښکېلولو لپاره کوي د یو شمېر لویو پاکستاني سیاسي ګوندونو مخالفت پارولی دی. دا ګوندونه وایي پاکستان وار د مخه په کور دننه له وسلوالو سره په جګړه اخته دی او بل دا هم چې د یمن وضعیت به په مسلمان هیوادونو کې د فرقهییز تاوتریخوالي لړۍ ګنې لا پسې ګرمه کړي. په لیکنه کې د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ډلې د سینیټر مظفر حسین شاه هغه خبره چې د پاکستان د پارلمان په غونډه کې وکړه راغستل شوې. نوموړي وویل دا سمه ده چې سعودي عرب همیشه د پاکستان مرسته کړې خو آیا په رښتیا هم د سعودي عرب سلامتیا ته دا مهال خطر پیښ شوی؟ د سینیټر خپلې پوښتنې ته په خپله ځواب ویلې او زیاته کړې ده نه داسې نه ده. پارلماني ګوندونه پر دې سلا دي چې دا زموږ جګړه نه ده او د پاکستان حکومت باید ورته له دانګلو ډډه وکړي. لیکنه وایي د سعودي عرب په څیر د پاکستان د وګړو اکثریت هم سنی مسلمانان جوړوي. پر دې لو بډایا دغه هیواد کلونه کلونه له پاکستان سره مالی مرستې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم له سعودي حکمرانانو سره ځانګړي شخصي مراسم لري. نوموړی چې کله د نومبر لسیزې په وروستیو کلونو کې د پاکستان د پخواني پوځي ډکټیټر لخوا جلا وطنه کړل شو نو هم سعودي عرب و چې پناه ورته یوړه. لیکنه د پاکستانی شدونکو په حواله وایي پاکستان مسلم لیگ نن چې نواز شریف یې مشري کوي او د پاکستان په پارلمان کې اکثریتي ګوند دی کولی شي د سعودي عرب د ملاتړ په موخه د یو شمېر پاکستاني ځواکونو هغه هېواد ته د لیږلو لپاره د پارلمان باور ترلاسه کړي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د افغانستان او چین ترمنځ وروستیو ډیپلوماټیکو هڅو ته په کتو سره د یادو دواړو هېوادونو د اړیکو لا ښه کېدو هیلې سیوا شوې دي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی چین ته وروستی سفر د دې ښکارندوی کوي چې ګنې نوموړی غواړي کابل او بیجنګ سره نږدې کړي. خو لیکنه وایي د افغانستان او چین ډیپلوماټیک تعلق باید داسې یو فرصت رامنځته کړي چې د دواړو هېوادونو د ګټو خوندیتوب پکې یقیني کړل شي. لیکنه زیاتوي افغانستان په اقتصادي او تخنیکی برخو کې د چین مرستو ته اړتیا لري او چین چې یو ستر سیمه ییز قدرت دی په خپل ګاونډ کې به د یو بې ثبات افغانستان شتون و نه زغمي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې متحده ایالاتو ایران ته د یمن په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړې ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. تفصیل احمد تکل راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو پر پیل بیا ټینګار کړی او ویلي دي چې نړۍ د لیبیا او سوریه په څیر نویو ګډوډیو ته اړتیا نه لري. بانکی مونچه پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې قطر ته د خپل سفر په اړه خبريالانو ته څرګندونه کولې. وویل د سیاسي خبرو پایل ته اړتیا لیدل کیږي. په یمن کې سیاسي حالت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملو له پیل وروسته د یو ژور بحران خواته روان دي. د هوایي حمله د حوثي شیعه یاغیانو د ځپلو لپاره پیل شوی. پر ایران شک دی چې د دې یاغیانو ملاتړ کوي. یاغیانو د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي د هیواد پریښودو ته اړ کړ. بانکی مون خبرداری ورکړ چې هوایي حمله او د حوثي یاغیانو بریدونه ښایي د سیمې پر حالاتو په دوامدار ډول منفي اغیز وکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پرون د سعودي عربستان په مشرۍ پر یمن هوایي حمله وغندلې او دا کار یې یو جنایت وباله. خو واشنگټن وویل په داسې حال کې چې تهران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي امریکا غلی نشي پاتې کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له حوثي یاغیانو څخه د تهران د ملاتړ په اړه په لومړي ځل انتقادي څرګندونو کې وویل چې واشنگټن د یمن په کورنیو چارو کې له بهره مداخله نشي زغملی. واشنگټن په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ له هوایي حملو څخه په لومړي سر کې ملاتړ اعلان کړی و. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني سعودي عربستان ته په یمن کې د هوایي حملو د دوام په اړه خبرداری ورکړی.
روحانی چې پرون د ټکنالوژۍ د ورځې په مناسبت په تهران کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه،
به چهار تا هواپیمای خودتون مینازید، نمیدانید
تاسو چې په خپلو څلورو الوتکو نازیږئ نه پوهیږئ چې د دې کار نتیجه به څه وي. دا لاره غلطه ده، له دې غلطې لارې راوګرځئ،
برگردید.
د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې د یمن پر روانه جګړه کې چې د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ نیابتي جګړه بلل کیږي، تر اوسه له 640 تو زیات کسان وژل شوی دي.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپارل لیکي اسلام آباد هڅه کوي چې بیجینګ قانع کړي چې له ایران د ګیس پایپ لاین یا نل لیک ور وغځوي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپارل وايي داسې رپورټونه دي پاکستان پر لپسې کوششونه کوي چې د پایپ لاین هغه برخه چې اسلام آباد به جوړوله اوسې چین جوړ کړي او په دې به $2000 خرڅ راځي. د امن پایپ لاین په نوم دغه نل لیک به شایي د پاکستان او ایران اړیکې پیاوړې کړي. د دواړو ملکونو ترمنځ د سوي تړون لمخه تهران په خپل خاوره 900 کیلومتره پایپ لاین غځولې دی او اوس دا د پاکستان ذمہ‌واري ده چې په خپل خاوره کې 950 کیلومتره نل لیک و غزوی. پر ایران د امریکا د بندیزونو لواجی نړیوالو په پا پایپ لاین کې لپنګ اچونې ډډه کوله. خود ایکسپریس ټریبیون په وینا شایي د چین د ولسمشر جین چینګ پینګ د پاکستان د سفر پر مهال داسې یو تړون وسی چې دا کار به اوس بیجنګ کوي. د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی وال سټریټ جرنل ته ویلي دوی دغه نلیکه جوړوي او عمل یې وار لمخه شروع شوی دی. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي د سوي هوکړې لمخې بیجنګ به د پایپ لاین د جوړولو 15% لګښت پر خپل غاړه اخلي.
اوریدونکو سمخ شوه د ونیز خبرونې روښانه مستقبل منور شاه د خبرونه جوړه کړې ده او په دې کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نظام موضوع څېړل د خبرونه تاسو په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي تعلیم یوازې د کتابونو خودل او لوستل نه دي، بلکې په تعلیمي عمل کې یو ماشوم ته د یو ښه انسان جوړېدلو تربیت هم ورکول کېږي. ماشومان چې د یو قام سباون وي په پرمختللي هیوادونو کې د دوی تعلیم او تربیت ته ډېره توجه ورکول کېږي او هغه مسلې چې په راتلونکي وخت کې ورسره نوی نسل مخ کېدلی شي د وړاندې نه ورته دوی په ښه توګه تیارول کېږي. د پښتنو ټولنه چې دا مهال د کومې بدمنۍ او تشدد نه تیریږي، د تعلیم ماهرین د دې علت هم تعلیمي نظام کې نیمګړتیاوي ښایي. د خیر خیګړې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د تعلیم پخوانی وزیره مسرت قدیم دې مسلې ته په اشاره سره وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سولې په حق لا مواد د نشټ برابر دي.
د خپل پښتونخوا سیمې سره پارلیمنټیرین سره او د لا پنجاب امیر سره موږ وکړو چې هیڅ ایجوکیشن چې کوم دینه د وخت ورته یته چې د پاکستان د کوم کریکټم دی چې هغه کوم د جهاد په زمانه کې جوړ شوی وو چې په هغه کې نه د رواداري خبرې شته، نه په یوه کې لکه د بایکاری خبرې شته. اسلام کې خو دا سمجھنه ده د موږ دنیا د کنه د یو بل سره په مینې باندې اوسېدل، د یو بل سره چې په رواداري اوسېدل، د یو بل سره په برداشت ته هر یو اوپینین برداشت کول د مختلف استدلالي وي او په برداشت کول خو د اسلام اساس دی. نو دا زموږ د نصاب نه بالکل مخنګي موږ ته صرف پای کې یو خاص قسم کې یو مواد پاره هغه کې چلو شو. د دې لپاره موږ پوره کوشش وکړو او په دې موږ پوره لکه یو رپورټ هم جوړ کړو د پنجاب حکومت لپاره او د پښتونخوا لپاره او موږ خپل ای پارلیمنټری سټوډي چې پلیز د پالیسی وکړي.
مسرت قدیم زیاتوی اسلام په ټولنه کې د اقلیتونو سره د ښه سلوک حکم کړي، خو د موجوده تعلیم نصاب نه فارغ شوې ځوانانو کې د اقلیتونو سره د ورورولۍ او ښه سلوک د جذبې کمی ښکاري.
د اقلیتونو د لپاره سپیشل لینګویج انټر فیس هارموني باندې په دې باندې خپل یو د غو ساتلو لپاره پکې انکلوډ کې پکې د اروي د نورو مذاهبو د نورو چې کوم زمونږ په پاکستان کې څه نه دي د هغه حوالے سره کوي سره بسنګ وسی په اسلامي
نو
نوموړي زیاتوي نوي کلته د امن تعلیم ورکولو کې د نصاب تر څنګه د استادانو خاص تربیت هم ډیر ضروری دی، ځکه چې استادان د زده کوونکو لپاره یو مثالي شخصیت لري. مسرت قدیم وای د پرمختللي هیوادونو خلق په قومي مسلو کې سیاسي ګټې نه لټوي، خو پاکستان کې په تعلیمي نصاب هم سیاست کیږي. نوموړی وای ځینې خلک د مذهب نوم استعمالوي او په طالبي نصاب کې د خپل خاص فکر شاملولو هڅه کوي چې زیاتره یې سخت دریځي ته سوچ جوړوي.
خبره ټوله دا ده چې موږ مسلمانان یو، موږ هر یو کس وایي چې اسلام نوم د ټولو نه پوه وچته باندې، خو دا یې سره موږ دا وایي چې دا کم زمين د حال په دې وخت کې هغه باندې اسلام باندې د هغه اکسپلویشن په دې پرم باندې کې، او د هغه د لپاره په اسلام کې کوم دمره خشته مثالونه موجود دي. هغه د انسان څه وړي نشي کېدی، موږ وړي د هغه ټول هغه یو خاص سوچ والا چیز په کې انکارپوریټ کړو، او د اسلام هغه دین نه خشته اصولونه دي، نو هغه نیسنګ دی. دا نیسنګ اول ټوګیدر فروم د کریکولم اف پاکستان، تاسو وګورئ کوم کتاب مو چې څنګه وګورئ. بل خبره دا ده چې زموږ پاکستان کې موږ به انکلوسیویټي راوړو، موږ به وایو چې هر یو کس یو بل برداشت، نو هغه به د کوم ځای نه راوړي. زموږ میډیا وګورئ، نو هغه یو خاص ټن باندې روان وي، په بل باندې په بل څه باندې سوچ کوي. دا دنیا خو داسې نه چلیږي، نو موږ نه خو غواړو چې زموږ د نن څه مخه حل شي کوم نه دی. موږ وایو چې د نن دي سبا په دې نه ډېر بهتر او د دې نه ډېر زیات ښه دی.
دا چې څه ډول خپل نوي کلته د اعتدال، برداشت او احترام درس ورکول ممکن دي، مسرت قدیم وای دا به هغه وخت امکان ولري چې پکې د ټولنې هر تن خپل برخه واچوي.
هغه د ټول د امن خبرې دي، هغه د ټول چې کوم دی نو د انکلوسیویټي چې د هر یو کس په انوال دي، هر یو او مذهب، هر یو سکت د واجب خود مذهب خبره نه، بلکې خود فل خو خبره ده. دا هغه ټول د پاره چې کوم دی نو په هیڅ ګنجایش چې د پاکستان یو خاص اټپینل دی، یو خاص دغه د پارامیدو دی چې دا هر یو تقریبا په هر یو ترکیه لپاره او د هر یو مذهب لپاره چې کوم دی چې دی یو پسند کې چې په کوم کې هغه د پاره موږ یو شانتي سوچ کوو، نو د هغه د پاره په کار کې موږ ټول کار کوو، هغه سره د امن خبرې کوو او د اعتدال خبرې کوو. چې کوم دی چې په څنګه ولا سوچ کوو هغه په کار کې موږ اوس په لږ کو په هر لیول باندې او په هر طرفنا، نو د عوامو ته زما دا د غوډې چې د نصاب نه شروع کړي، د خپل بچنه د خپل کور نه شروع کړي، او هغه سره د برداشت خبرې کوي چې په سکول کې ورته نه کوي، تاسو ورته کوي استاد سره استاد کېلن دی چې یوه دې کې د استاد د خپل یو ټیچر پاتې شي. دا یوازې د یو سیمه د کې د نوم د مجبولو خبره ده. په پاکستان کې خو د ملټي نېشنل ملټي ایتنیک ملټي ریلیجیس ملټي سکتورل سوسایټي، په دې کې خو موږ دې ټول سیستم ته ګورو. نو پلیز ټیچر نه تاسو څخه چې هغه د خپل رویه چې کوم ده نو هغه کې د اعتدال دی، ولی هغه سره کوي ځکه چې د هغه الفاظ د استاد الفاظ چې کوم دي هغه پرین چې د ټول عمر د پاره په سودون باندې دا فارمیټیو سټیج دی چې کوم زموږ استاد چې کوم دي دا هغه اهمیت خپي پیږي او وترول ان پته ده د پکا چې پیرې سم پدې چې ښه واخی.
تاسو په تعلیم او تربیت کې نوی کلته د امن، محبت او برداشت په حق لا د مسرت قدیم خبرې اوریده. نو موړې د تعلیم صوبایي وزیر هم پاتې شوی. په دې موضوع نور حال درکو، خو دلته خلوې ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په تعلیمي نصاب کې د امن او برداشت په حق لا خبرې کوو. باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د لړ کې د باچا خان سکولز په نوم خپل سکولونو کې یو سلسله شروع کړې. په دې حق لا ماهر تعلیم او د یاد فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل،
دری نقطے پکارے چی ذہن کی یو نقطہ خدا دا چی دی تعلیم کم بنیادی فکر دے اقدا دے کی سنگا دی معشومانو یادنی نسل کی نہ صرف دا چی دی اغا ہنرنا پیدا شی چی کم مارکیٹ کی مدرے دی شو چی کم دے زمیکلو دا خوری ہنرنا دی دے سرد سرد دا چی موشی چی اغی کی دی سوچ کولو صلاحیت پیدا شی یو خدا دا چی چی معشومان دا دا سی کسو مثال نمخ تروڑے شی چی اغا دی سوچ کولو صلاحیت مخی بوزی او بنیادی ہنرنا مخی بوزی ورسره ورسره دی ماحول او دی چکم دنیا کی موسیقی دا غید بچکول دا پار یو شعور مخترشی بیا دویم اغا دا چی دا سینگا خودلشی یا دا سبق خودلو دا زدکر چکم عمل دی کم زکی چی دا کیگی اغا دا اغی ماحول سینگا دی بیا دویم دا چی سینگا دا سی طریقی اختیار کرشی چې هغه کې ماشومان د غسلور غاړو ته لاړ شي، د سوچ کولو صلاحیت مسل کړی شي، هنر مسل کړی شي، د وګړتیا بنیادي قوانینو احترام هم کړی شي، د سره سره هغه کانشسنس یا انوایرمنټل کانشسنس یا د ماحولیت شعور چې ورته ویلی شي هغه منځته راوړلی شي.
باچا خان، سکولز د دې مقاصدو ترلاسه کولو لپاره څه هلې ځلې کوي؟ نوموړی وایي
د دې لپاره د باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن دوه قسمه ستراتیجي اختیار کړې. یو ستراتیجي خو هغه وه کم چې تمنګ وایو کلتوري تعلیم، دغه کلتوري تعلیم کې دننه بیا یو یو ګډ بحث دی او دین دا چې دې کلتوري تعلیم سره سره داسې د امن بنیادی فکر د هر سټیج د هر مرحله ماشومانو ته نه صرف چې ذهن کې پوزي عمل کې شي. د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن چې کوم سکولونه د بچا خان سکولونه په نوم جوړ کړی دی د تیشو او اتو کالو راسي دغه ماډل د دې بنیادی فکر دا دی چې څنګه ماشومان یا روان نسل خپل تاریخ او د ځمکې او د خاورې نه ټوکېدلې حکمت او دانش سره اترلی شي او دې سره سره د نوې دنیا یا نوې تهذیب سره هم اترلی شي، یعنی دنیا سره هم څنګه پسند رواني او د خپل خاورې د تاریخ او د شناخت او د دانش سره هم رواني.
خادم حسین وای باچا خان سکولز کې د امن لپاره نه یوازې دوی د نصاب بدلون کوي، بلکې ماشومان ته د هغې د ښوونې طریقه کار یې هم بدل کړی دی.
دغه مسلور عملی تور سلور اسی جوړته یو تمون وای چې هغه اسی کم چې دی سترګو کتون کې فنون دی چې کوم د ویژوال آرټ سی پاره کې پینټینګ او پاره کې د خټه نه جوړ شوی شي نو او جوړی شي د ماشومان پینټینګ کې ماشومان هغه کې د شیشو نه سیزونه جوړي د نور سیزونه سولې چې مخامخ پر سترګو ښکاری او هغه کې دی پورا په ټایم ټیبل کې د اول جماعت نواله تر لسمه پورې دا شامل دی. دویم هغه خو چې هغه تم پرفارمینګ آرټس وایو چې ماشومان خپل ایکسپریشن د موسیقۍ په ذریعه، د رقص په ذریعه، د تقریر په ذریعه، د مباحثي مکالمې په ذریعه، د تھیټر او د ډرامې په ذریعه څنګه کولای شي. او بیا دریم هغه چې کوم ته موږ وایو چې څنګه ماشومان د کرافت یا هغه هنرونه چې کوم روایتي طور موجود دي په دې ځمکه، کټ جوړول دي، میز جوړول دي، لرګي کار کول دي، د سرمنې کار کول دي، نو هغه کرافت دي لکه په کپڑے کار کول شو، په سرمن کار کول شو، دې سره مسلورم هغه شامل کې چې فولکلور وي، پای کې ټپا، متل، کیسې، زړې کیسې، دې سره سره هغه سندرې چې کوم فوک کې شوري دي هغه شامل کړل او دې ته وخت ورکړل.
آیا په نصاب کې دغه بدلون به په رسمي توګه د زده کوونکو نتیجې نه متاثر کوي؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
ماشومان یو غړی ته خو چې کوم رسمي تعلیم دی په هغه رسمي تعلیم کې اعلی نتیجې ملته راوړي دي، د پیشي او بل کال چې د بورډونو کوم د کوهارت بورډ نه، پیښور بورډ نه او د چکری بورډ نه، د سواد بورډ نه چې کوم ماشومان زموږ امتحان ورکړي دي نو 100% ریزلټ دی، لکه صرف سلا ماشومان پاس شوي دي او په هغه کې 80% ماشومانو اے گریډ اخیستی. دې سره سره که تاسو هر یو باچا خان سکول ته لاړئ نو هغه کې به تاسو یو خود آرټ او د کرافټ یو پورا کلچر ډسپلی سینټر ورته وي، هر سکول کې وي، هغه کې به تاسو وویني او هغه مارکیټ کوي لګیږي لکه خرصول د پاره تیاری، نو ماشومان ته یو خودي آمدنی ذریعہ شي شي بل داغي تصور دی چې هغه په خپل سره کول شي.
خادم حسین وای دوی هڅه کوي چې د تعلیم دغه طریقه کار نور سکولونو ته هم وغځوي.
د لپاره بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د استادانو د تربیت یو پوره اکیډمي جوړ کړی د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن هډ کوارټر کې او هغه اکیډمي مسلسل درې قسمه ټریننګونه کوي. هغه کې یو د قیادت ټریننګونه وایي، لیډرشپ ټریننګ وایي، بلته بیسیک ټیچرز ټریننګ وایو بلته ساينس ټیچنګ ټریننګ وایو او دی ساينس ټیچنګ سره لانګویج ټیچنګ او سایکولوژیکل کونسلنګ ټریننګ هم شامل دی. د دغه ټریننګونو کې موږ دا کوشش کړی دی چې د پرایویټ سکولونو او د سرکاري سکولونو هغه استادان چې کوم خواهش لري هغه پکې شامل شي. نو یو طریقه خو دا ده چې دغه طریقې سره د تدریس دغه طریقې سره څنګه د پبلک ایجوکیشن سیستم کې او د پرایویټ ایجوکیشن سیستم کې دا پوره فکر د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د پوره تعلیمي ماډل شامل کړی شي.
ډاکټر خادم حسین وای دوی د ولس د بیداری کوشش هم کوي چې دا راز حکومت په تعلیمي نصاب کې د زغم، برداشت او امن د فکر شاملولو لپاره قانون سازۍ ته مجبور کړی شي. نوموړی د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر دی. د لړ کې د پښتونخوا یو بل تعلیمي اداره هم مصروفه ده چې د یوې لنډې دمې نه پس یې حال درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. د روښانه مستقبل خبرونه اوري چې په دې اخیری برخه کې یې د پیښور د قدیم لومیار نومې سکول د مشر بشرا قدیم نظر درته وړاندې کوو. نوموړی وایي ماشومانو ته د امن درس ورکولو لپاره یې په خپله اداره کې ځانګړي کوششونه شروع کړي دي.
پیس ایجوکیشن چې د نظر مونږ یو انیشیټیو دی، یو شروعات مونږ خپل سکول کې کړی دی. دا تقریبا په پیښور کې خود ویم سکول دی او په پاکستان کې د مونږ نمبر هم دویمی راځي. اوس نن سبا چې دی نور سکولونو سره لګیا یو مونږ شیر کوو دی کې زمونږ لوکل مدرسې هم شامل دي او زمونږ د فاټا یو څو سکولونه او کالجونه پکې شامل دي. د پېښور یو څو سکولونه شامل دي چې په کومه کې مونږ ماشومان یو مونږ لګیا یو ټرین کوو.
بشرا قدیم وایي په صوبه کې زیاتره شخصي سکولونه تر اتم جمعات پورې ماشومانو ته د خپل خوښې نصاب ښایي. د موقع نه په ګټه پورته کولو دوی ماشومانو ته د امن سبق د خولو هڅه کوي.
پشاور بورډ چې کوم سلیبس دي ناغي کې دا سې لکه خاص کر چې کله د اردو یا د اسلامیات بعضې نیمو کتابونو کې دا سې چپټرې دي یا دا سې سبق دي پکې چې هغه کې د جنگ او د جدل خبرې دي. نو موږ کوشش کړی چې دا سې شیزونه بچو ته نه خایو دایي په ځای باندې پکې موږ خپل چپټرې بیا اچولې دي چې هغه د امن د حوالې سره خبرې دي لکه چې نور مذاهب خلکو سره به تاسو څنګه لین دین کوي، تاسو به هغوی سره څنګه تعلقي او هم په دې لړکې مونږ سره بیا اکټیویټیز مونږ داسې خپل ډیزاین کړي دي چې هغې کې ماشومانو ته مونږ دا ښایو چې تاسو به امن سره یو بل سره څنګه اوسئ، تاسو به بھائیچاری سره یو بل سره څنګه اوسئ، تاسو به په خپل ملک کې امن راوستو د پاره څه کوئ. دا لکه زمونږ په ټول کال باندې مونږ د خپل اکټیویټیز او خپل لیسنز ډیوایډ کړی دي او ټول کال زمونږ ماشومان چې دي نو دا سبق وای چې لکه دا سلسله روانه دي چې په دې کې سټاپ نه راځي ځکه چې دا ودریږي بیا ماشوم دا سټیج کې دي هغه نه شیزونه ایر شي. نو دا مونږ هغې ته بار بار دا شیزونه ښایو چې دا هغوی ذهن پخته شي او پکې دا خبره کېږي چې امن مونږ راوستل غواړو نه یې د پاره د ټولو نه مخکې مونږ په خپله پر امن کېږو نو الله به زمونږ په ملک کې امن راځي.
چې دې لړکې د نورو سکولونو او مدرسو سره سهمکاري لري او کسنګه بشرا قدیم وای
او چې بالکل شته لکه 13-15 شپږ کال نه دا موږ صرف په خپل سکول کې خولو خو چې موږ ته ریزلت هم ملاوي دا شروع شو نو اوس موږ دا څه کړی دي چې لکه د مدرسو په خور سره چې کوم لوکل مدرسې دي نو موږ په الحال یو مدرسه دا غوینه دا کړی دي ځکه چې اکثر استادان چې کوم د مدرسې وی نه غوي لکشان ته زمون شانتی سکولونو سره تعلق ساتلو کې لګیریږي. نو مونږ دا لکه دا چې جان پہچان والا چې کوم زمونږ کسان دي اغوی په ترو باندې مونږ دا یو مدرسه دا او په خور کې یو بل سکول دی ناغي سره مونږ دا خپل رابطه اوس قائمه کړی دا مونږ داغي ټیچرز هم ټرین کړی دي او ځل ماشومان هم دا ټریننګ لګیا دي اخلي او بیا میاشت کې یو ځل یا دو ځله داغوی ماشومان زمونږ ماشومان کینی یو ځای کیږي او بیا موږ هغه کی دا داسې مقابلې کوو یا داسې ویل په یو دی یو لیکچر ورکو چې هغه نه دا ماشومان رايوځي کیږي یو بل سره ملاويږي او هی ته پته لګی چې د مدرسو ماشومان مو مخه شانتي دي چې څنګه د دینو سکولونو واړي دي. صرف د سبق فرق ته پکې چې هغه دینی تعلیم حاصلې یو دی چې دوی دنیاوی تعلیم حاصلې او اوس چې دینه مونږ د باړي دی او سکول د چوس کالج شې ویل دي نه کوم دا وی ټیچرز هم ټرین کړي او ضرور چې دینه مونږ د پېښور په پیندو ډیسټریکټس کې انکلودینګ فاټا مونږ دې سره اوس رورو دا سکولونو کې او په لکه په کالجونو کې مونږ دا پیس ایجوکیشن لګیا یو خورم.
بشرا قدیم وای د سکولونو او مدرسو نه فارغ شوی ځوانان جدا جدا فکر لري چې په مستقبل کې بیا د یو بل سره د همکاري په لړ کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. په کار دادی چې په حکومتي کچه هم دا مسله په پام کې ونیول شي او د علم د دې دواړو سرچینو یو بل سره رابطه سیوا کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 01212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.